آمریکا رنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم پاروان خبرونه کې درته د خبرونو سرټکی پوره خبرونه او رپورټونه لرو لمړی پامو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د امریکا جمهور رئیس یو ځل بیا د دهشتګرو د پناځایونو په لمنځه وړلو او د دهشتګرو د تمویلونکو د منابعو په وچولو ټینګار کړی دی شمالی کوریا نن د سیشن به پوره سهار د هیسنګ دولس بل راکټ ازمویل دی او د سوریې دولتي اژانس ویلي دی چې سلګونه سرویس موټرونه چې د اسلامي دولت وسلوال او د هغوی د کورنیو غړي انتقالوي د سوریې ختیځې برخې ته رسیدلی دي
د کابل د امنی قمندانې د دغه ښار اوسیدونکو ته د لوی اختر په ورځو کې د امنیت ډاډ ورکوي او وایي چې خاص تدابیر نیولي له ماشومان نه د ملاتړ د ادارې یوه سروي ښیي چې په افغانستان کې اکثره ماشومان له تاوتریخوالي سره مخ دي قدرمنو اوریدونکو دا او نور نړیوال رپورټونه لږ وروسته اورئ اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي نن سهار د کابل د ښار په نهمه امنیتي اوزې کې د کابل بانک په یوې نمائندګۍ ځانمرګي بریچ شوې ده تاجمین رپورت را کړی ده
حمله د کابل بانک د دوهم اکریانو د څنګه مخې ته وشو چې د امریکا له سفارت نه ډیره لیري نه ده
هغه وخت کې نور موږ مل دی یو درس غاک شو نور درس سره بیا موږ هم دونه سپونه شي چې څه حساب شو څه حساب دلته نشو
اول چن فایټ شو بوده چن فایټ
اول یو څو ډزې وشو بیا درس شو موږ پوه شو چې دا یو ځانمرګي بریټ دی هر خواته لوګي او خاورې او بیا موږ هم بلنسونه ولیدل
یو درېم کس چې په دغه حمله کې ټپي شوی دی وویل
ما په خپل دکان کې کار کوم چې ډزو غوونه مې واورېدل او ورپسې و چاودنه وشو چې په نتیجه کې زما سر او لاس شوول شو
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت روان مجید دانش وویل چې دغه حمله په کابل کې د امریکا د سفارت په 200 متر کې وشو
حمله توسط انتحار کننده کې
یو ځانمرګي د غبرید کړه د چې یو انتحاري واسکټ درلودو په دغه پیخه کې لبه د مرغ 15 کسان شهیدان شوې دي او اته نو ټپيان شوې دي چې ټول ملکیان دي
د دې خونړي برید مسؤلیت طالبان واخیسته دي
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي دي چې په دې پیخه کې څلور کس وژل شوی او اته کس ټپي شوی دي دغه وزارت د نړیوالو اړیکو رئیس او نطاق ډاکټر وحید مجروح امریکا غږ ته وویل چې د پیښې د ځینه اته ټپیان 15 مړي د وزیر اکبر خان روغتون ته لیږدول شوي دي د هرات ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د شینډن په ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي برید کې دیار لستنه چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژل شوي دي او اووه کسه زخمي شوي دي د هرات د والی نطاق جیلانی فرهاد د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د شینډن د ولسوالۍ د بخت آباد په کلي کې بی پیلوټه الوتکې د طالبانو په یو مرکز باندې برید کړی دی په دغه برید کې د دې مرکز سره نږدې په یو کور کې ملکی کسان مړه او زخمي شوي دي همداشان د بی پیلوټه الوتکې په دغه برید کې 14 طالب وسلوال هم وژل شوي او 4 کس زخمي شوي دي د پیښې د پلټنې لپاره هیئت د شینډن ولسوالۍ ته استول شوی دی تر اوسه د قاطع ماموریت قواوو په دې حق لا څه نه دی ویلي د امریکا د دفاع د وزارت مقامات ویلي دي چې دغه وزارت د افغانستان په حق له ستراتیژي باندې کار پیل کړی دی د پینټاګان نطاق ډګروال رابرټ مینګ خبريالانو ته ویلي دي چې دوی د خپل پروګرامونو د بشپړولو په باره کې یو لړ سوالونه لري او ځواب ته انتظار دي د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ تیر هفته د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل ستراتیژي د اعلانولو په وخت کې ویل چې دښمنان باید د پلانونو په جزئیاتو خبر نشي خو ځینو منابعو چې نه غوښتل نمونه واخیستل شي د امریکا غږ ته ویلي دي چې پینټاګان به د دې نوې ستراتیژۍ په اساس 4000 اضافي عسکر افغانستان ته ولیږي موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ د امریکا جمهور رئیس یو ځل بیا د دهشتګرو د پناځایونو په لمنځه وړلو او د دهشتګرو د تمویلونکو د منابعو په وچولو ټینګار کړی دی جمهور رئیس په سپینې ماڼۍ کې د فنلند جمهور رئیس ساویلی نینتیستو سره په افغانستان کې د دهشتګرۍ ضد مبارزې او نورو نړیوالو موضوعګانو په باب مفصلې خبرې کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ په افغانستان کې په دې مبارزې کې د فنلند ونډه ستایلې ده. د فنلند جمهور رئیس د افغانستان د شخړې د حل لپاره په مذاکراتو ټینګار کړی دی. هند او چین موافقه ته ورسېدل چې هغه جدي جنجال پای ته ورسوي چې د هیمالیا په ختیځ کې د سرحد په سر د آسیا د دغو دوه سترو هیوادونو ترمنځ په تیرو لسیزو کې روان و. د امریکا خبریال مایکل براون رپورټ راکړی دی.
دغه جنجال هغه وخت پیل شو کله چې هندي عسکرو په دوکلام کې د چین په مخ کې خنډونه اچول چې سړک جوړ نه کړي، او د هیمالیا په ټاپو وزمه باندې د چین او بوتان ترمنځ هم جنجال دی او د پراخه جنجال ویره پیدا کړې ده. د هند دولت پخوانی وزیر آنند شرما او وای
اټ از ا رانګ اټیټیوډ ټو کلیم وکټری،
دا غلطه انګیرنه ده چې د بری ادعا وشي. دا د قناعت خبره ده چې موږ وایو هغه دا دی چې ډیپلوماسۍ ته باید چانس ورکړل شي چې په شا تګ باید وي او جنجال دی نه وي.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه خبريږي. بل پلو د هند دولت اعلان کړی دی چې 1514 کسه چې د بهار په ایالت کې وو په سیلابونو کې مړه شوي دي. د پرله پسې بارانونو له امله د سیندونو اوبه د سیندونو له مورګو اوختي دي او خلک مجبور شوي دي چې د خپلو سیمو نه وتښتي. په تیرو څو کلونو کې دغسې سخت سیلابونه کله نه راغلي. د ژغورنې عمله په سیمه کې خلکو سره مرسته کوي. د هند صدر اعظم د بهار ایالت ته د 8 او 1 میلیون ډالر د ورکولو ژمنه کړې ده چې د سیلاب ځپلو او نورو تباهیو غم ورباندې وخوړل شي. په بنگلاديش کې محکمه د هغې ودانۍ خاوند ته د بند سزا واوروله چې په 2013 کال کې ونړېده. ډېر کسان په کې مړه او زخمیان شول. د بنگلاديش د صنایعو په تاریخ کې داسې بده واقعه کله نه وه شوې. قاضي امل کایلز د رانا پلازا مالک سهیل رانا ته د غیر قانوني عایداتو لکبله د بند سزا اورولې او مجرم ګڼلې ده. د ودانۍ په نړیدو کې چې 15 فابریکې پکې وي د جامو د ګنډلو یو لس سو کارګران وژل شوي او 2500 نور زخمي شوي دي. په څو نورو الزامونو کې چې پرانا باندې لګیدلې دي د کارګرانو په وژل کېدو کې د هغه لاس لرل هم دي. شمالي کوریا نن د سه‌شنبه په ورځ سهار یو راکټ وازمایه. تحلیلګران وایي دا راکټ د هغه راکټ غوندې و چې پیونګ یانګ یو څو مخکې ویلي و چې په ګوام کې د امریکا په نظامی اډې حمله کوي، او جاپان او نورو ملکونو رهبرانو اعتراضونه وکړل او بیا د هغه پلان نه شمالي کوریا تیر شو. فکر کیږي چې دا به د هیسنګ 2 په نوم د شمالي کوریا د منځني واټن بالستیک توغندي دویمه کامیابه ازموینه وي چې د 3000 نه تر 5000 کیلومتر پورې فاصله وهلی شي. د ختیځ آسیا د پاره د اټومي وسلو د خپرېدو د مخنیوي د څنګ رئیس جیفری لیویس ویلي دی چې د هیسنګ 2 لومړی کامیابه ازموینه د می په میاشت کې شوې وه. د سوریې دولتي خبری آژانس ویلي دی چې سلګونه سرویس موټرونه چې د اسلامي دولت وسلوال او د هغوی د کورنیو غړي د سوریې او د لبنان ترمنځ د سرحدي سیمې نه انتقالوي د سوریې ختیځې برخې ته رسیدلي دي. د سن ا خبري اجنس ویلي دي چې دغه سرویس موټرونه چې د داعش وسلواله او دغه د کورونو خلک پکې دي نن د دایره زور ایالته چې د داعش مرکز دی رسیدلې دي. قریب شپږ سو کورنۍ ته د هغه موافقه په اساس د کټې کولو اجازه ورکړ شو چې د لبنان د حزب الله په مسګرتوب وشو او داعش به د دې په بدل کې د هغو لبناني عسکرو د جسدونو ځایونه ورخی چې په 2014 کال کې او دغه نرسته کلونو کې وژل شوې دي. په لبنان کې زنو په دغه معاملې یعنی د داعش د وسلوالو سره په مذاکراتو اعتراضونه کړي دي او له دې عمله بحثونه پارېدلې دي. د اروپا او د افریقا د رهبرانو یو ګروپ د دوشنبه په ورځ د داسې یو پلان په جوړولو موافقه ته رسیدلی چې هغه افریقایان چې په اروپا او نورو ملکونو کې د سیاسي پناه په لټه کې دي د مدیترانې په بهیره کې د خطرناک سفر نه مخکې په خپلو ملکونو کې درخواستي ورکړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د عالی غونډې کوربتوب وکړ. د عالی غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د غیر قانوني مهاجرو بحران ته ښې لارې چارې وموندل شي. جمهور رئیس مکرون دا موافقه د دغه بحران د حل ډیر عاجل او ګټور ځواب بللی دی. د مهاجرت بین المللي مؤسسه وایي چې سکال 1,20,000 خلک د مدیترانې د بحیرې له لارې اروپا ته رسېدلي دي او زیاتره یې په ایټالیا کې دي. پولند د روسیې مقاماتو ته اندېښنه څرګنده کړې ده چې په روسیه کې هغه ځای ته لار نشي پیدا کولی چې په 2014 کال کې د الوتکې په سقوط کې د پولند جمهور رئیس لیخس کزنسکي او 95 تنه نور کسان وژل شوي دي. د پولند بارانه چارو وزارت نو ویل د خارجه وزارت مرستیال د روسي خارجه وزیر سرګی لاوروف ته د سقوط زیاته در رسیدو په باره کې ډیپلوماټیک یادداشت سپارل دی. مسکو د الوتکې ټوټې پرچې او د پرواز د ثبت ماشین پولند ته نه دی ورکړی. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوریدل.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پام وکړئ رپورټونه ته. د کابل د امنی قمندانۍ د دغه خار اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د لوی اختر په ورځو کې به د خلکو امنیت وساتي. پاکلی پامو کې د لیمینیا زی رپورت ده.
د کابل امنی قمندانۍ وایي د یو ځانګړي پلان مخې به د اختر په ورځو کې د دغه خار د اوسیدونکو د خوندیتوب لپاره پوره امنیت نیسي. د کابل امنی قمندان سالم احساس چې د سه شنبې په ورځ یې په دغه قمندانۍ کې خبریالانو ته خبرې کولې وویل:
پولیس کابل په ارتباط تدابیر امنیتی
د کابل پولیس د اختر په ورځو کې د خپلو امکاناتو او توان په لرلو سره د امنیتی او دفاعي ځواکونو سره په ګډه پلان جوړ کړی دی. موږ په دې هڅه کې یو چې په مقدسو او د تفریح په ځایونو کې خپلو هیوادوالو ته پوره امنیت ونیسو.
د کابل امنیه قمندانۍ دغه خار پولیسو ته 15 موټر سایکلونه وسپارل څو د اختر په ورځو کې د دغه خار په واټونو او سړکونو ګزمې وکړي. د کابل پولیس په داسې حال کې د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي چې نن سهار شاوخوا 10 بجې د کابل خار په 9 امنیتي حوزې کې د عامې روغتیا څلور لارې ته نږدې د کابل بانک پر یوې نمایندګۍ ځانمرګۍ برید وشو. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند بصیر احمد مجاهد امریکا غږ ته وویل چې په دې ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د اختر په ورځو کې د امنیت د خوندیتوب په اړه مو له کابل ښاریانو وپوښتل. د کابل ښار د اوسیدونکو هارون او بلال راته په دې اړه خپله اندېښنه وښوده.
باید امنیتي ځواکونه مې غوښتنه دغه چې باید امنیت ته لږ پام وکړي، خلکو سره دا تلاشي کې دوی چې ګوري بس خاص ګاډي ته راوګوري، بس نور هغه نه کې وایده ومیلې ته وایي چې بس دیار سړی په تندي لیکل شوي دي چې دا دماکي والا دا دانه دا سړی دا بد ده.
اندېښنې شته دی، په دې اخرو کې 14 ناامنی زیاتې شوې دي، ټول خلک په ویره کې دي، حتی د کوره چې څوک راوځي په ویره کې. که ووایم په عامه اصطلاح باندې کلمه هم ځان سره وایي چې کېدای شي کور ته ژوندي بېرته راشو که نه، ویره شته دی. خو زمونږ امنیتي ځواکونه هم په دې کوشش کې دي، هڅه کوي چې امنیت لا ټینګ کړي.
د کابل ښاریان په داسې حال کې د اختر په ورځو کې له ناامنۍ اندېښنه لري چې په تېرو اخترونو کې دغه ښار د یو شمېر بریدونو شاهد و.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زما غږ د واشنگتن ناوړی. په کندز کې جګړو او ناامنیو د خلکو اقتصاد ځپلې دی، له بلې خوا خلک د قربانۍ مالونه اخلي. ګلرحیم نیازمن په اکله رپورټ را لېږلې.
په قندوز کې کله یوې خوا جګړې دوام لري، بلخوا د همدغه جګړه ځپلو سیمو خلک د لوی اختر لپاره د قربانۍ مالونه اخلي. دوی وایي چې جګړو او ناامنیو د خلکو اقتصاد کمزوری کړی دی، ځکه خو اوس هغه خلک چې قرباني کوي د پخوا په څیر قیمتي څاروي نه اخلي. د قندوز د مال بازار سوداګر وایي چې سږ کال څاروي ارزان دي او هغو خلکو چې د تجارت لپاره څاروي اخیستي او ساتلي دي اوس پخوانۍ پیسې نه پوره کوي. د قندوز یو تن اوسیدونکی چې څاروي د خرڅلاو لپاره راوستي وایي چې خرڅ نشول، بیرته یې کور ته بیایي. هغه زیاته کړه چې دغه څاروي د کور ماشومانو د دې لپاره ساتلي وو چې وبه یې پلوري او د لوی اختر لپاره به پرې ځان ته جامې او نور شیان واخلي.
دومره خانغه ده، دلته دغه ما دوه مال مې راوستي واښنه، دغه ماشومانو ساتلي ورغله، دا خرڅ هم نشول ورغله، وږي دغه اداره بیرته بیا مو کور ته نه ډوډۍ لرو نه پیسې لرو، د چوک مزدوري مونږ ستاسو نه دغه رقم در بدري ده، دا بیرته روانه مخ په کاله لاس روپې نه ساسړي کلاک نیولم وړي وړي پیسې راکا، دا هغه څه د سره خوله کې سي دي، ما ورته وزرو کوم له لاس روپین درم وازه خلاص نو سره واړو ډنګر خور چې منه وسه د مالو ته ما ور کړی و، دا چاخسي و مثلا کنه سخپل خور یا مال دم خور ده، ما چې نه درته د مالو نه ما ساتلی وای، یعنی کنجاره غي سبه مې وربو شالي سوي بچانو ته مې او کالی یا میو به وخلم غم په خرص نو سره.
په قندوز کې د قربانۍ د څارو بیا له 30000 افغانۍ څخه خاطر 50000 افغانۍ پوري رسیدي، خو هغه خلک چې اقتصادي خوي په غوخن څاروي پسې ګرځي او په لوړه بیا اخلي. د قندوز د مال بازار سوداګر د څارویو د اخیستو او خرڅلاو په اړه داسې وایي:
نوم نیاز محمد د زړه چلمزار یم، مالو کار کوو، سکه له مالنه قیمت نه لري، پروسه کاله غلیماتو لیکن سکل بیخی خیمه نه لري دي جنگو حسابونه من کار به خراب کړه و سازه دا قربانی ته خلکو هغه سي ډیر زره و چې په شل زره 25 زره ورک اكو جړه ایست پښتونم دب دي هغه قیمتونه کې فصل راغل دا مې 2 زره غیستد او 6 زره غواړي ما 25 زره بیا کړ
د لوی اختر په ورځو کې قندوز ته له بدخشان او تخار څخه هم خلک د خرڅلاو لپاره څاروي راولي په قندوز کې د څاروي او سوداګر د ګټه وټه لپاره بیا نور ولایتونو ته څاروي بیایي که څه هم په شمالي ولایتونو کې د کلیوالو سیمو خلک د مالداري او دهقانۍ للارې د خپل ژوند چارې پر مخ وړي خو په عمومي ډول د خلکو د اقتصاد د کمزورۍ له امله اوس مالداري هم د پام وړ ګټه نه لري ځینې ښځې چې د کور سرپرستي ورتر غاړې ده هغوی هم په دې نیت څاروي ساتلي چې د لوی اختر د قربانۍ لپاره یې وپلوري او ګټه وکړي خو سږ کال ټول هغه خلک چې د همدې ورځو لپاره یې د ګټې په خاطر څاروي ساتلي وو وایي چې د مالونو په ساتنه کې ګټه نه ده کړې
یک جوانه کا کی گاو ما وردم سیز داونی مازور گاو ما سودا کم سیز دا جوانه کا ما سودا کدم هم سال ارزان بود بخ
یو غاو خوسکی راوستی وو چې غوای په 15,500 افغانۍ او خوسکی په 15,000 افغانۍ خرڅه کړی دا هغه وای چې سکل مال ارزان وو هیڅ ګټی نه ده کړې په قندوز کې لدی پرته چې یو شمیر خزی په کورونو کې د لاسي صنعت للارې ژوند پر مخ بیای یو شمیر مالداری هم کوي په زینو زینو کې خزی له نارینه سره سم په دهقانه کې برخه اخلي او هڅه یې دا وی چې د کورنۍ اقتصاد په وړ کړي ګلریم نیازمن امریکا غاګاشنا رادیو
د امریکا غاګ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غاګ آشنا رادیو ناوړي له ماشومان له ملاتړ د ادارې یو سروې ښیي چې په افغانستان کې اکثره ماشومان له تاوتریخوالي سره مخ دي او په مختلفو برخو کې ځورول کیږي د دغه سروې له مخې چې په کابل ننګرهار بلخ جوزجان او سرپل ولایتونو کې ترسره شوي یوازې 9% ماشومانو ویلي چې ورسره تاوتریخوالی نه دی شوی خو 9% منلی چې یو ډول نه یو ډول له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي په اکلی پامو کې د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده
د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن نوې سروې ښیي چې په افغانستان کې 9% افغان ماشومانو سره تاوتریخوالی شوی دی دغه ماشومان له 13 ډوله تاوتریخوالی سره مخ شوي چې پکې جنسي فزیکی او رواني ځورونې شامل دي د دغه سروې له مخې 22% ماشومانو ویلي داسې کارونو ته چې د ترسره کولو لپاره یې رضایت نه درلود اړ شوي چې تر ډیره پکې جنسي ځورونې شامل دي د ماشومانو د ملاتړ د ادارې سلاکار صفی الله امرخیل د دغه سروې د جزئیاتو په اړه خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو پر مهال د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې د فزیکی جنسي او روحي تاوتریخوالي سربېره 90% افغان ماشومان د سختو او شاقه کارونو په ترسره کولو بوخت دي ښاغلی امرخیل د ماشومانو د جبري ودونو او د بچبازی عمل ته په اشاره وویل د مبتزلو ویډیوګانو او تصویرونو لیدلو ته په زور د ماشومانو اړستل د دې سبب کیږي چې له ماشومانو څخه د جنسي ګټې اخیستلو لپاره زمینه برابر شي د غراز د مشرانو د بدن د محرم غړو لیدلو ته د ماشومان واړستل په نامناسب ډول د ماشومانو لمس کول او د غراز جنسي اړیکو ته د ماشومان واړستل پکې شامل دي
مقاربت های جنسی است
په دې سروې کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې لا ماشومانو د هغوی والدینو او د ماشومانو د حقونو د دفاع ډلو سره مخامخ مرکه کړي دي د دغه سروې نتایج ښیي چې 24% ماشومانو سره تاوتریخوالی په خوانځیو کې د خون کول خو شوې دی خو د افغانستان د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل امریکا غټول د پوهنې د قانون د 19 ماده پر بنسټ خون کې د حق نه لري چې د کوون کې ووهي او یا یې وزوروي هغه ول موږ د همدې اصل پر بنسټ لا توتريخوالي پاک تعلیمی سیستم لرو او که احیانا داسې کوم څه لیدل کیږي موږ خون کې عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي کوو او په اکثرو مواردو کې موږ خپل د هغوی پر وړاندې قانوني اقدام کوو خود کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې تر ډیره په دولتي خوانځیو کې له ماشومانو سره ناوړه چلند کیږي فرزانه چې د کابل ښار په خیرخانه سیمه کې اوسیږي وای خپل وریرونه له دولتي خوانځیو څخه خصوصي خوانځیو ته بدل کړي چې یو لامل یې همدا د خونکو ناوړه چلند وو.
تر ډیره حده د ستونزا په شخصي خوانځیو کې حل ده. ډیری استادان او هغه کسان چې خونکي دي د خپل زکونکو سره ډیره ښه رویه کوي، ښه چلند کوي. په دولتي خوانځیو کې د ستونزا لیدل کیږي تر ډیره حده، او ځینې استادان زکونکي په ستونزو باندې
د ماشومانو د ملاتړ ادارې د سروې لمخې 22% پلرونو او 14% میندو هم له خپلو ماشومانو سره زور زیاتی کړی او هغوی وهلی دي. سروې کې راغلی چې اکثره ماشومان له فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي، او ان 28% پلرونو او میندو ویلي چې د ماشومانو وهل او ډبول د هغوی لپاره ښه دي، خو شپږ 25% بیا دا کار یو ناوړه عمل بللی دی. په دې سروې کې فقر او بېوزلي، د کورنیو د پوهې د کچې ټیټوالی، او په افغانستان کې ناامني له ماشومانو سره د تاوتریخوالي عمده لاملونه ښودل شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د هاروی توپانچې د امریکا د تکساس جنوب ختیځ او گاوان لویزیانا سیمې ځپلي، تر اوسه پورې پکې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او تخمینا 10,000 خلک له خپلو کورونو نه بې ځای شوي دي او په موقتي سرپناو کې ژوند کوي. چارواکي په دې ناورین کې د فدرالي حکومت او مرکزي حکومت، عامو خلکو او شخصي شرکتونو ترمنځ همکاري ستایي چې هڅه کوي توپان ځپلي خلک وژغوري. ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس ټرمپ هم نن د خپلې میرمنې میلانا ټرمپ سره توپان ځپلي سیمونه لیدنه وکړي. پاموکي رپورټ ده.
د ټیکساس په جنوب ختیځو سیمو کې چې د مخه د هاروي توپان ځپلي، نن سه شنبه هم شدید باران دوام لري. زرګونه بې ځایه شوي خلک په موقتي ځایونو کې اوسیږي. نوې اندېښنې دا دي چې توپان به سبا چهارشنبه بیا د ټیکساس په لور راشي.
ما په ژوند کې داسې شی نه و لیدلی، هیڅ مې تصور هم نه و کړی چې داسې ناورین به رامنځته کړي.
د یوستن کاروال سلوستر ټرنر د دوشنبه په ماښام وویل چې څه د پاسه 3,000 خلک ژغورل شوي او 8,000 نورو ته سرپناه برابره شوې ده.
که خلک سرکونو ته راونه وځي دا به ډېر ښه کاري، ځکه چې لارې اوس هم ډېرې خطرناکې دي.
جمهور رئیس ټرمپ د بیړنیو خدماتو د ادارې او د خیریه کارکوونکو هڅې ستایلي دي.
We see neighbor helping neighbor.
منګورو چې گاونډیان د گاونډیانو سره، ملګری د ملګرو سره، او پردي د پردو سره مرسته کوي. تاسو دا راز مرسته، مینا، همکاري په ټولو سیمو کې د تلویزیون لاره ګوري.
جمهور رئیس ترامپ د توپان ځپلو سره د مرستو ژمنه وکړه او وی ویل چې 8,500 کارکوونکي په دې هڅو کې شامل دي.
بیا
رغونه به ډیره ستونزمنه او اوږده لاره وي، او فدرالي حکومت چمتو دی چې د دې هڅو ملاتړ وکړي.
مخکې له دې چې بارانونه ودرېږي، په ښار او کورونو باندې اړولي تاوانونه له ورایه څرګند دي، خو چارواکي وایي د هغوی لومړیتوبونه د خلکو ژغورل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
قدر مون اوریدونکو، د هاروی توپان چې د امریکا د تکساس جنوب ختیځ او گاوان لویزیانا سیمې ځپلې دي، تاسې په اکله رپورټ واوریده. اوس د تکساس یوسن نه را سره بشیر صافه د تلیفون په لیکه ده چې په دغه ښار کې د میشتو افغانانو حال احوال او په مجموعي توګه د دې سیمې د ځپل شوي سیمې حال احوال به ورنه واخلو. صافی صاحب، ستړی مشي؟
مننه.
تکساس کې د راغلي طوفان له امله اوس وضعیت څنګه دی؟ سې عمومي که وضعیت راته ووي بیا به نور پوښتنو ته درشو.
نن ورځ وضعیت داسې دی چې اگر کوم سخت د سیلاب کوم چپا او طوفان کوم چپا چې واغه د هیستون خار چې مرکزی خار د ټیکساس ایالت تجارتی خار د ټول لاندې کړی دی، او خصوصا اگر کوم ډاون ټاون یا د خار تجارتی برخه چې کوم ده هغه د هغه سطح د نورو ځایو په پرتله باندې لږه ټیټه وه، نو حال ته ډېر زیات تاوان رسیدلی دی. د تر اوسه پورې چې کوم د مړینې شمیره ده تقریبا 400 پورې خلک مړ شوي دي، په دې کې د وکسان د یو فامیل دي چې هغوی مخابراتي سیستمونه ته قطع شوی او نشو کولای چې تماسونه سي بیرنی مدیریت ادارې سره یا پولیس سره. نو هغه هغه وګسان ماشومان او د خزو او د یو سپینګری په شمول باندې یو فامیل دي.
بله صفه صاحب، مخکې د دې نه چې نورې پوښتنې مطرح کړم، راځو د افغانانو پوښتنه غواړم وکړم چې د تکساس په ښار کې د میشتو افغانانو نه څه حال احوال لري چې خدای مکه هغوی ته خو به څه صدمه نه وي رسېدلې؟
موږ دلته د پښتو دري هاټ لاین یا ایمرجنسي ټلیفون موږ دلته خپل همکاران ناست دي، او که څوک موږ اعلان کړو د طوفان د مخکې که چار چاته د مرتش مشکلې موږ ته زنګ وهي او موږ به انشاءالله خپل رضاکاران درسو. نو په دې لړ کې موږ تر اوسه پورې یو افغان چې په سیلاب کې بند پاتې او د بهر غاړه کې چا ته بېخي هېڅ امکان نه لري چې څوک ورشي، نو هغه د 15 ورځو وروسته بیګا کوم ادارې چې وي د ټیکساس نېشنل ګارډ هغه ویستلې ده په چورلکو کې، او هغه اوس فلحال په شیلټر کې یا هغه امن زاینو ترا وړل شوی ده. هغه سره موږ تماسونی او دغه یوازینې چې کوم افغانو دا خوشبختانه دا ویستل شوی ده بعد 15 ورځو نه.
صحیح وضعیې څنګه ده؟
تبان اوس هلته چې کوم ځای کې اوسیږي طبي او نور شیان هلته ورته مهیا دي، او انشاءالله دا سی وضع ډېره وخیمه هم نه ده او ښه ده، خو اوبو منځ کې دومره ساده تېرول طبیعي ده چې یو څه به خراب
شي. ښه، عموما د دې حوادثو نه مخکې حکومت خبرداري ورکوي، عام خلک مخکې نه خبر وو یا آګاهي لرله چې خوراکي مواد اوبه او نورې اړتیاوې پوره کړي او ځان لپاره یو څه برابر کړي؟
حکومت چې کوم مخکې نه خبرداري ورکړي وو هغه په دې کچه باندې نه وو لکه په کومه کچه چې سیلاب او طوفان راغی، ځکه هغه د تقریبا 55 کاله مخکې دلته په هیستون کې یا په ټیکساس په جنوبي برخه کې دغه طوفان راغلی، خو د تیرو 15 لسیزو نه دې خواته تر اوسه پورې داسې چا توقع نه کوله. نو په همدې خاطر حکومت چې کوم هغه تدابیر نیولی وو هغه د تیرو 4 کاله مخکې چې کوم طوفانونه راغلي وو تم هغې په حساب سره دی خلکو ته هم خبرداری ورکړی وو، او ډېرې کمې سیمې د هغې په خپل هغه های الرټ یا چې کوم ډېر اوبه متوجه وي هغې پکې راوستې وې، خو بیا هم خلک چې وو د خوراک شیان او یا نور د تیل یا د سون توکي دا ټول سره جمع کړي وو، خو بیا هم وایم چې دومره چې اوس وزن دی د سیلاب همداسې بارانونه نور هم ورېږي، زه په دې پوهېږم چې خلک به اوس
یعنی د دومره سخت طوفان پیش بینی نه وشوي. نو اوس ښار او بازار وضع څنګه ده؟ مغازې خلاصې دي، تړلې دي، خلک څه کوي؟
مغازی کوم مغازی چې پوګو کې بند پاتې وي هغه مغازی پوګو کې بند پاتې دي، سرکونه اوس بعض سرکونه صفا شوي دي، موټر پرګراته کوي، خو بیا هم ورشته ده چې بیا هم سیلاب راځي، ځکه حکومت وخت په وخت باندې هغه بیړني پیغامونه خلکو ته لیږي چې د کورونو مو وځي، خو په لویه کچه باندې مغازی ټول تړل شوي دي. کوم مغازی چې رکولاوي وي د خلکو د تګ راتګ وسیلې موټرونه چې کوم دي هغه ټول تباه شوي دي، سیلابونو خراب کړي دي، دا هم غټ مشکل دی چې افغانانو ته خصوصا ډېر مشکل دی چې دا باید نو خوراکي شیان که څه هم شته دی خو دومره چې خلکو ته ضرورت لري یا نه شي کولی چې ترلاسه کړي.
څومره افغانان به د هستن په ښار کې اوسیږي او کورنۍ بې ځای شوي دي په دې طوفان کې؟
په ټول ټیکساس کې زموږ چې کوم روسي ارقام دلته 20,000 فامیلونه اوسیږي افغانان، په دې کې بیا ټیکساس خو ډېر لوی ایالت دی، یوازې دا جنوبي برخه چې د لوی هیستون ښار ورته ویل کېږي یا ګریټر هیستون، دلته موږ سره چې کوم راجستر دي دا د 1200 په شاوخوا کې افغانان دي چې یوازې په همدغې متاثره شوو ځایونو کې اوسیږي. دلته د افغانانو موټرونه خو ټول خراب شوي دي، د دې مراکې نه مخکې مې یو کس چې تماس یې نیولی وو هغې د خپل کور په اړه ویلې چې تازه خپل کور جوړ کړی وو او تقریبا 1.5 میلیون ډالر په کور باندې مصرف راغلی وو، په کور او کوم دوکانونو شاین چې وو هغه ټول ورته سیلاب وړي دي، خراب کړي دي ورته، او همدغه غټ مثال وو. نور د موټر د هر افغان موټر خراب شوی دی، کورونه او دوکانونه یا نور تجارتي کوم ځایان چې وو هغې ورته خامخا خراب کړي دي کوم چې په دې منطقه کې اوسي.
مالي تاوان رسېدلی دی خو ځاني تاوان نه بچ دي.
ځان ته باندې تاسو ګوره خوشبختانه بچي وو.
ډیره مننه بشیر صافی چې را سره وي او په تکساس کې د افغانانو د میش افغانانو حال احوال او په مجموعي توګه اسی رسیدلې سیمو حال احوال در اثر شریک کو مننه درنه کور دی ودان. قدر من اوریدونکو نیم ساعته خبری دوم خبرونه په همدیزی پایت اورسیده. تر بیام خدای ملشه.